درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د 1415 نیوي لمریز کال د سنبلې درېمه او د 2014 میلادي کال د اګست 13مه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له فساد سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز د کار د پیلېدو، په هلمند کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو د څرنګوالي او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان لوی درستیز هند ته ځي. امریکا وایي د ترکیې له لوري د فتح الله ګولن د ورسپارلو غوښتنلیک ورسپارل شوی دی، او د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر د بالتیک هیوادونو ته د امنیتي ژمنې په اړه ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د اور اچولو پیښه وغندله او ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد او ولس استازیتوب کوي. زاخل وال پرون سه شنبه پر ټویټر کې لیکلي، هغه کسان چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او خلکو استازی نه دي، افغانان او د افغانستان حکومت د پاکستان یا بل هیواد ولسته د داسې سپکاوي ملاتړ نه کوي. د زاخلوال په وینا تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک لاره بنده کړې چې له امله د دواړو خواوو ولسونو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم هند ته ځي. هندی رسنۍ وایي جنرال شهیم به راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې د هند پوځ له لوی درستیز جنرال دالبیر سنگ سوهاک سره وګوري او د هند له صدر اعظم او دفاع وزیر سره به ټلیفوني خبرې وکړي. د افغانستان لوی درستیز په داسې وخت کې هند ته ځي چې د راپورونو له مخې نوې ډیلي له دې هیواد سره د خپلو پوځي مرستو پر زیاتولو غور کوي. راپورونه وایي چې جنرال شهیم به د افغانستان د پوځ د اړتیا وړ وسایلو یو لیست هم هندي لوري ته وړاندې کړي. د ایټالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د راپورونو پر اساس د ایټالیا پولیسو ته یو شمېر کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو او د لارې په تل پورې د هلک لیدلې خبر ورکړی دی. د لارې چلوونکی د بلغاریا تبرې او پولیسو ته په دې اړه چې د افغان هلک څنګه ځان د د په موټر پورې تړلې وو بی خبری سرګنده کړی دی. د لارې چلوونکی له ترکیې د هسپانیا په لور په حرکت کې وو. د ایټالیا حکومت د نیول شوي افغان د پناه غوښتنه رد کړې او امر یې کړی چې په وو ورځو کې ځان له دې هیواد وباسي. د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د کونړ د عامه روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر احسان الله فضلی پرون سه شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په چیرو څلورو کلونو کې وسلوالو طالبانو د سیمې ته د ګوزن یا پولیو د واکسین مخنیوی کړی و. په شلتن کې د واکسین کمپاین د قومي مشرانو او جرګو په مرسته او منځګړتوب پیل شوی دی. واشنگتن وایي د ترکیې له لوري په امریکا کې د میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د سپارلو رسمي غوښتنلیک ورورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارتونر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي. د ترکیې ولسمشر پر فتح الله ګولن تور پوري کړی چې په جولای کې د هغه د حکومت پر ضد د ناکامي کودتا پلان جوړ کړی و. خو مارک تورن وویل د فتح الله ګولن د سپارلو غوښتنه له کودتا سره ارتباط نه لري. تونر په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د بالټیک سمندرګي د غاړي هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو ژمنه په پام کې وساتي. بایدن د استونیا، لاتویا او لیتوانیا پر ولسمشرانو غږ وکړ چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ترامپ خبرې جدي ونه انګیري. ترامپ په وروستیو کې وویل چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به متحده ایالات د ټولو غړو هیوادونو د دفاع موضوع د ناټو له تعهده وباسي. جو بایدن پرون سه شنبه په لاتویا کې د ډونالد ترامپ دا خبرې رد کړې او ویل چې د ناټو لپاره د امریکا په دواړو ګوندونو کې ملاتړ زیات دی. او هغه برتانی ویل است د استرالیایی چې د انټرنیټ لاره د افغان کډوالو لپاره د وی خیریه ادارې د ملاتړ سرګندولو لامل نیول شوی وو په ضمانت خوشی شو. دا سړی سکاټ ریچاردز نومیږي، یو څلوېښت کلن دی او په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی و. سکاټ ریچاردز د جولای په اتویشتمه د بهرنیو خیریه مؤسسو د فعالیت د ملاتړ په اړه له نوي قانونه د سرغړونې په تور په دوبۍ کې ونیول شو او له هغه راهیسې د پولیسو په یوه مرکز کې بندي و. د ریچاردز د ملاتړ یوې ډلې پرون سه شنبه پر فیسبوک اعلان وکړ چې هغه په ضمانت خوشي شوی او په متحده عربي اماراتو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی.
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ډېر ګرم دی. د تودوخې لوړه درجه 8.28، اسمان شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 6.40، اسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 2.14، اسمان شین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15.19، اسمان شین. په کابل کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه ۱۹. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.15، اسماني شین دی. په بامیان، فیض آباد او ګردیز ښارونو کې هم اسمان شین اټکل شوی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21.2، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.3، او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22.4.
و بجې او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوریدئ شي. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. لوی چرانوال وای له فساد سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز غړي بشپړ شول. د ولسی جرګې ځینې غړي په امنیتي برخو کې سیاسي مداخله د نامنۍ د ډېریدو سبب بولي.
بدبختانه بویم په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کیږي.
په هلمند کې پرون یو امریکایي عسکر ووژل شو. په کابل کې تر 300 زیات اپارتمانونه جوړ شول. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالې ته په څو بهرنۍ ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د افغانستان لوی چرانوال وای د اداري فساد پر ضد مبارزه عدلی او قضایی مرکز د غړو له بشپړېدو سره د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. فرید حمیدی په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دغه مرکز به د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. له بلې خوا د مدني ټولنې یو شمېر غړي د دغه مرکز له جوړېدو هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې باید دا مرکز په پوره شفافیت د فساد دوسیې وڅېړي. د موضوع تفصیل ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د افغانستان لوی سرنوال وای د فساد په وړاندې د عدلی او قضایی مرکز غړي د لوړو معیارونو لمخي په دندو ګمرل شوی او د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو پر رڼا کې به خپل کارونه مخته یوسي. فرید حمیدی د سه شنبه په ورځ د دغه مرکز د کار د پیل پاړه یوې جوړ شوې غونډې ته وویل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز غړي بشپړ شوی او په کار پیل کړی. میدی ویل چې یاد مرکز به د فساد په وړاندې په پوره ژمنتیا مبارزه وکړي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم.
موږ به په افغانستان کې د فساد پر وړاندې په پوره قاطعیت او دقت سره مبارزه وکړو تر څو داسې ونه شي چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه په یوې سیاسي وسیله بدل شي. موږ جدا په دې برخه کې حساس یو.
ما جدا د دې رابطه حساس هستیم.
نوموړي هم درنګه ژمنه وکړه چې دغه بهیر پر مهال به هغو کسانو ته چې پری ادعا کیږي د ځان د دفاع لپاره کافی وخت ورکول کیږي او اعتراضونو او خبرو ته به جدي پاملرنه کیږي. د فساد پر وړاندې د عدلی او قضایی مرکز مشري د افغانستان لوی سرنوال کوي او د هغو وزیرانو، والیانو او معینانو د دوسیو سړلی د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورن دي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسولینو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لویه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی چې دا مسله به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې زیانمنې کړي. دې سره هم مهاله د مدني ټولنې یو شمېر غړي بیا د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه مرکز باید وتوانېږي چې د فساد دوسیې په پوره شفافیت وڅېړي. د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤلې لیا غزنفر جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي کوم کسان چې په دې مرکز کې په کار پیل کړی او دې برخې ته راغلي دي، زموږ ترې هیله دا ده سو دوی په دې وتوانېږي چې په ښه توګه خپل کارونه مخته یوسي او دوی پرېښودل شي چې خپل کارونه وکړي. دا مرکز په داسې حال کې په خپل کار پیل کوي چې اوس هم خلک په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساد څخه سر ټکوي، خو لوی سرنوال ډاډ ورکوي چې د دې مرکز په پرانیستلو سره به له فساد سره جدي مبارزه وشي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې سیاسي مداخلو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د ټولو هڅه دا ده چې څوک څنګه شخصي ګټې تامین کړي. په دې موضوع د یوسف خانزادران راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د خپلواکه او وړ کسانو په تعینولو کولی شي د هیواد اوسنی وضعیت کنټرول کړي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دا مقررې تر ډیره د سیاسي مداخلو ښکار دي چې د چارې وضعیت خراب کړی دی.
دلته مقرر څنګه چې د یو حکومت صلاحیت دی هغه صلاحیتونه نشته تر څو چې د افغانستان هغه باروسوخه او هغه لیډران په دې په جریان کې وانه چول شي. لوی فشار د دې لپاره چې څنګه یو سړی شخصي ګټه
ښاغلی صالح وایي چې د نظام دننه داسې کسانو د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ګوندي ګټو ته وفاداره دي. د ولسي جرګې ځینې غړي داسې وخت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې سیاسي مداخلې د اوسني وضعیت زیږنده بولي چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره ولسمشر غني د توحید مرکز له لارې د بېلابېلو ولایتونو د امنیت قوماندانانو سره په غونډو کې تل ټینګار کړی چې هیڅوک د امنیتي سکتور په چارو او مقررو کې د مداخلو حق نه لري. خو آیا د نږدې دوه کلونو له تېرېدو سره حکومت توانېدلی چې دا ژمنه پوره او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خپلې خوښې وړ کسان وګماري؟ د ولسي جرګې بل غړی نذیر احمدزی په اړه وایي
بدبختانه بویم چې په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کېږي. تر اوسه پورې د وحدت ملي حکومت اخترانه اقدام نه شي کولی. هغه څه چې په کار وي یو رئیس جمهور ته یا بل یو مشر ته چې هغه مستقیما یا مستقیلا خپل اقدامات وکړي ارته په مسله خاتون دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کڅم ده اندېښنې نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې سیاسون د مداخلو پر ځای د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
په دغه شی حالت کې مهمه خبر نه ده چې سیاسون کې ډېر مداخله ونه کړي، خاصا په تعیناتو کې. ټول اعتماد باید پر امنیتي ځواکونو او پر امنیتي نهادونو باندې وسي او د دې نهادونو د رهبرۍ باندې وسي. هغه انتظارات چې خلک لري چې هغه وخت ممکن دی چې استقلالیت ولري زموږ امنیتي نهادونه.
له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان خپل حکومت تورنوي چې د وړ او نظام ته د وفادار خلکو له مقررېو مخکې تر فشار لاندې راغلی دی. له دې ډلې د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح او د چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي حکومت دې د اصلاحاتو لپاره د مقررېو لړۍ پیل کړي او د مخالفت په صورت کې د یادو کسانو نومونه او غوښتنې افشا کړي.
په یاد لري چې د اتو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه ازادي او اوریدونکو لرو. دا دوه خبرونې هر چهارشنبه په همدې وخت وړاندې کیږي. ستاسو را لېږلي پیغامونه هم چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې راستوي کوشش کوو چې په دې خپرونه او دغه راز د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کړو. اوس د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلې، 9:15 دي. د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والد سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمېر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د اور اچولو پیښه وغندله او ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد او ولس استازیتوب کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم هند ته ځي. د ایتالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لاری لاندې تړل شوی او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د ګزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. امریکا وایي د ترکیې له لوري په امریکا کې د میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولین د سپارلو رسمي غوښتنلیک ور ورسید. هغه بریتانوي ول اصله استرالیایی چې د انټرنیټ له لارې د افغان کډوالو لپاره د یوې خیریه ادارې د ملاتړ څرګندولو له امله نیول شوی و په ضمانت خوشی شو. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د بالټیک سمندرګي د غاړي هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو ژمنه په پام کې وساتي. تاسو زموږ راخله ازادي رادیو اورید د خبرونه په دوام کې د راپورونو ترڅنګ د ژوند رنگونه حمله رو خو اوس احمد شبر درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته لیکلي.
واشنگتن پوسټ د کندوز جګړې لټونه په خپل تازه غنه کې څېړلې دي. د غی امریکایي ورسپانې د څېړونکو په وینا د کندوز جګړې د اهمیت په اړه لیکلي دي. کندوز ولایت له څو اړخه د طالبانو لپاره مهم دی، سرحد ته نږدې دی او منځنۍ آسیا ته مهمه لاره ده. غنم او وریځې ډېرې پکې کرل کېږي او د افغانستان په شمال کې د کندوز ښار داسې مهم ښار دی چې د طالبانو له اصلي مرکزه چې د افغانستان په جنوب کې دی لري دی. واشنگتن پوسټ بیا وړاندې لیکي په کندوز کې د طالبانو جګړو پر حکومت فشار زیات کړی دی ځکه چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله د ولسي خلکو اعتراضونه زیات شوي دي. ورځپاڼه څرګندوي چې پر حکومت هغو پخوانیو جهادي قمندانانو هم انتقادونه زیات کړي دي چې په کندوز او شمال ختیځ کې ګڼ وسلوال لري. واشنگتن پوسټ بیا لیکي که څه هم امریکایي پوځیان دې ته لیواله دي چې کندوز له دولت مخالفه وسلوالو وژغوري، خو له دوی سره دا ویره هم ملګری ده چې تیر کال د کندوز په ښار کې د جګړې پر مهال د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه او د روغتیايي کارکونکو او ناروغانو په ګډون یې لش تر لشه 240 ملکیان ووشل. ورځپاڼه بیا لیکي چې بل لور ته شاوخوا 100 اضافي امریکایي پوځیان د دوشنبه پر ورځ هلمند ته واستول شول تر څو د لشکرګاه ساتنه وکړي. ورځپاڼې ګارډین بیا په خپله تازه ګڼه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره چې په وروستیو کې په هلمند او د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړې دي په جګړه شوي دي. ګارډین هلمند ته د امریکایي پوځیانو د استولو په اړه لیکي داسې ګمان کېږي چې وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې امریکایي محارب پوځیان له افغانستانه ووتل دا لومړی ځل دی چې د دوی پلیو پوځیانو په جګړه کې برخه اخیستې ده. ورسپانې د هلمند جګړو پاړه د ائتلافي پوځانو د ویان جنرال چارلس کلیولند په وینا لیکلي دي چې د هلمند جګړې د جګړو د روان موسم تر ټولو سخت دي. جنرال کلیولند هلمند ته د استول شویو پوځانو کره شمېره ورنکړه او وی ویل چې شاوخوا سلو ته رسیږي، خو ګارډین ورسپانه د هلمند چارواکو په وینا لیکي چې دغه ولایت ته د نویو امریکایي ځواکونو شمېر شاوخوا 130 ته رسیږي.
د امریکا پوس په هلمند کې د خپل یو عسكر د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر تایید کړ. د امریکایان د هغو پوزیانو لړلې و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تازه هلمند ته استول شوې دي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې ورته د کتنې په لړ کې ورته یادونه وشوه. د امریکا پوز ویلي چې د عسكر د سړک د غاړې د بم په چاودنې کې وشل شوي او یا هم ټپي شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمي امریکایي عسكر روغتیايي وضعیت ښه دی، خو په پرونی چاودنې کې د وژل شوي عسكر د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي. د امریکا د پوځ پوینا پرونی چاودنه په لشکرګاه کې د افغان او امریکایي پوځیانو د ګډي غزمی سیمې ته نږدې شوې وه. د پینټاګون په خبر پاڼه کې په دې اړه چې شپږ افغان عسكر هم د سړک پر غاړه پر دې ځای په ځای سوي ماين زخمیان شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو ویاند په هلمند کې د خپلو عسکرو د مرګ او ژوبلي خبر تایید کړی او یو اربیا ټینګار کړی چې د دوی عسكر له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د حملو له شدت سره روانه ونې تر سلو زیات امریکایي عسکر د ولایت ته واستول او په لشکرګاه کې په یو پوځي قطعه کې ځای پر ځای سو. جنرال چارلز کلیفلند په کابل کې د هلمند د وضعیت په اړه خبریالانو ته وویل چې د هلمند په ځینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو شدت تر بل هر وخت زیات و. امریکایي ځواکونه پر وسلوالو طالبانو هوایي حملې کوي، خو د ائتلافي قواوو ویاند جنرال کلیفلند ویلي چې هلمند ته تازه استول شوي پوځیان به یوازې د افغانستان د امنیتي قواوو پر روزنه لګیا وي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې هغو دوو عسکرو چې پرون په هلمند کې په ماین الوتي د پیښې په ځای کې او په ګزمه کې څه کول، خو څرګنده کړې ده چې دواړه عسکر له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې مشورې او ملاتړ د ماموریت غړي وو. په وروستیو کې لیدل سوي چې امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو د حملو په ځای کې د امریکایي الوتکو د هوایي حملو د تنظیم لپاره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دا په روان میلادي کال کې اول وار دی چې یو امریکایي پوځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د جنوري په میاشت کې هم یو امریکایي مامور په هلمند کې وژل شوی و. د امریکا سمندري ځواکونو په 2010 میلادي کال کې هم هلمند ته ورودانګل او د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغان لوري ته وژور کړه. د امریکا د سمندري ځواکونو شپږ کاله مخکې له افغانانو سره مرسته وکړه چې پر هلمند کنټرول ټینګ کړي، خو د عملیات د سلګونو امریکایي ائتلافي او افغان پوځیانو د تلفاتو په بیه تمام شو. بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له هلمند ووتلو او له هغه راهیسې وسلوال طالبان وخت نا وخت د کلیو او ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې نظر اته سوه عسکر لري.
ازادي راډیو
د افغانستان د شهر او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کابل شهر په خوشحال مینه کې د استوګنې 312 اپارتمانونه افتتاح کړل. د ویل چې ډېر ژر به د کابل په نورو سیمو کې د ته ورته اپارتمانونه پرانستل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د خار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې په راتلونکي کې به د چین او قطر هیوادونو په مرسته په افغانستان کې تر 10,000 زیات اپارتمانونه جوړ شي. خاغلی نادری دا خبره د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د خوشحال مینې د هستوګنې د یو ښارګوټي د پرانستلو پر مهال وکړه. د وویل د خوشحال مینې د ښارګوټي د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی و او تر یو سزنډ وروسته وتوانېدو چې دغه ښارګوټی بشپړ او افتتاحی کړو. خاغلی نادری دا هم وویل په راتلونکې اونۍ کې به ورته یوه نوې پروژه د کابل په خواجه رواش سیمه کې هم پرانیزي. د د خوشحال مینه د پروژې په حق له وویل
پروژې خوشحال خان که امروز الحمدلله را ما افتتاح میکنید، در هفته آینده پروژې خواجه‌رواش که یک
د خوشحال مینه پروژه نن افتتاح کوو. په راتلونکې اونۍ کې بعد د کابل د خواجه‌رواش پروژه چې د هیواد په کچه د استوګنې ستره پروژه ده هم افتتاح کړو. همدارنګه په راتلونکې میاشت کې غواړو چې د اماراتو پروژه چې دا هم د استوګنې یوه لویه پروژه ده افتتاح کړو.
خاغلی نادری وویل د خوشحال مینه پروژه 1000 متره مربع مساحت لري، 8 پوړیزه بلاکونه پکې ودان او د اپارتمانونو شمیر یې 312 ته رسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په داسې حال کې د نویو استوګنځایونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان اکثر خلک په مرکز او ولایتونو کې د بیکورۍ له ستونزې ځورېږي. د خوشحال مینې د پروژې د افتتاح په غونډه کې د مدني ټولنې او ملي شورا ځینو استازو ګډون کړی و. د ولسی جرګې یوې غړې حبیبې سعادت چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و ویل چې د دې اپارتمانونو د موادو په کیفیت کې ځینې ستونزې شته او هیله ده چې په راتلونکي کې ورته پام وشي.
ملګری ملتونه وایي په عراق کې له سمې محاکمې پرته د 6 کسانو اعدام کندي. د عراق دولتي تلویزیون وایي دا کسان د یکشنبې په ورځ د عراق په جنوب کې په یوه زندان کې اعدام شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري پرون په عراق کې د عدلي او قضایي بهیر له بشپړېدو پرته د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د محاکمې پر بهیر د نیمګړتیاو له امله اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه. د دې ادارې ویاندي سسیل پویلي خبریالانو ته وویل چې د عراق دولت دا مشکوک کسان له کره اسنادو او شواهدو پرته اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په عراق کې د 6 کسانو په اعدام خواشیني دی. دا کسان په 2014 کال کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې له لوري د نږدې 1200 پوځي محصلینو د قتل په ارتباط اعدام شوي دي. د دوی په محاکمه کې جدي کمزورتیا او د محاکمې په بهیر کې نیمګړتیاوې د ځانګړي خواشینۍ وړ دي. سسیل پوئلی ویلي چې د اعدام شوو کسانو مدافع وکیل هم د محکمې له لوري ګمارل شوی وو او د نیول شوو کسانو د محاکمې په جریان کې د هغوی د شې دفاع لپاره مداخله نه ده کړې او یوازې د محکمې د حکم تر اعلان مخکې لنډې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان دی ویان دي همدارا څرګنده کړه چې مشکوک وسوال د داسې اسنادو او شواهدو پر بنا اعدام شوی چې پټو جاسوسانو یا مخبرانو وړاندې کړي وو. سسیل پوئلی ویل له نیول شوو کسانو په زور او شکنجه اقرار اخیستل شوی دی. موږ اندېښنه لرو چې دا کسان به چې اعدام شوي دي یوازې د داسې اسنادو پر بنا محاکمه شوي وي چې غیر رسمي مخبرانو چارواکو ته ورکړي او یو شمېر کسان شکنجه شوي او تر سختو شرایطو لاندې یې اقرار اخیستل شوی دی. د هغو ادعاو په اړه چې لږته لږه له 19 تورنو کسانو په زور اقرار اخیستل شوی، شکنجه شوي او ناوړه چلند ورسره شوی، هیڅ څېړنې نه دي شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري ویاندې پر عراقي چارواکو ژغ وکړ چې د عسکرو د ډلهیز قتل په اړه د محاکمې جریان باید ټول هغه مراحل بشپړ کړي چې په قضایي سیستم کې یادونه شوي او داسې اقدام باید د غچ اخیستلو په نیت نه وي. سسیل پوئلی زیاته کړه متاسفانه په وروستي مورد کې دا خبرې په پام کې نه نیول شوې. ملګرو ملتونو وایي چې لږ تر لږه 1200 کسان په عراق کې د اعدام په سزا محکوم دي. د دې سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنري پر عراقي چارواکو ژغ کړی چې ډیر ژر اعدام حکم عملی کول وځندوي او د خپل هیواد د عدلي او قضایي سیستم په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د ژوند رنگونه
نومې حسیب الله لکوزای دی د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځي د کتابخانی مسول دی.
د محصلینو علاقه د کتابونو سره څه ډول د تات خو پته لګیږي؟
د محصلینو علاقه نظر لس کالو یا دولس کالو مخ کې ته ډیره ښه شوې ده. یعنی د فیصد یا سلنې په حساب کې سړی وایي له دېرشو به اوس اویاو ته هغه فیصدي جګه شوې وي. خو مونږ ته یو حساب دی چې موږ فقط دلته په فزیکي لحاظ باندې د کتابخانې چارې لرو چې کتابونه دي او لونی نور د سایټونه نه لرو چې مسلین وکړي شي راشي دلته دغه کمپیوټر له طریقه د انټرنیټ له طریقه کتابونه ولونی هغه کتابونه چې نوی تالیف شوی دی نوی من سره غلی دی هغه په انټرنیټ کې په اسانۍ سره لاسته راتلی شي. د کتابخانه ترڅو پیدا کی یا کتابخانه ته ترڅو ورځي بیا په دولتي سیستم کې یو کتاب پیدا کول ډیر سمزمنه خبره ده. یو خو د اخیستو امکان نشته چې سړی واخلي له بازار څخه هغه څوک چې تلیفه یا څوک لیکي لیکوال خپله راوړي دلته کم کسانی راوړي.
کله ناکله داسې هم شوي دي چې یو شمېر مهم کتابونه درنه ورک شوي دي د کتابخانې نه مسلې نویسي بیا رانوړي.
دغه چاره خو قیدات ډیر نشته. یو کتاب که چیرته موږ ورکوو د کارت په مقابل کې ورکوو د مثل د کتابخانې کارت ته نه قیدوو او کتاب ورکوو. ډیر وخت داسې شوي دي چې کارتونه پاتې دي محصل بیا نه دی راغلی یا هم محصل په څلورم ټولګي کې دی کله چې د ماخذ په خاطر د مونوګراف د لیکلو په خاطر د ماخذو د پیدا کولو په خاطر کتابونه اخیستي دا چې مونوګراف یې تکمیل شوی دی بیرته کتاب نه دی راوړی کارت یې باقي پاتې دی او بس دویم له پانتون څخه تللی دی. دغه چاره ډیر په څلورم ټولګي کې وخت کې
ستا غوښتنه له محصلینو څه ده چې هغوی کله راځي کتابخانې سره څه باید څه ډول برخورد وکړي؟
د کتابخانې هغه راتګ یا له کتابخانې څخه ګټه اخیستو خو ځانته شرایط یو شرط له هغې دا دی مهم شرط دی چې باید د کتابخانې کارت ولري. کله چې کتابخانې ته یو محصل راځي باید له خپلو ټولګیوالو سره یا خپل ملګري سره چې څوک ورسره راځي کتابخانې ته په ډېر آهسته خبرې وکړي په ټیټ آواز سره خبرې وکړي. د خوړلو حق نه لري. د کتابخانې څو برخې دي. یوه برخه یې دا ده چې هغه کتابونه چې په داخل د کتابخانه کې لوستل کیږي د بیرون ته وړلو اجازه یې نشته باید هغلته ولوستل شي. ډېر ځله محصلین دا توقع لري چې بعضې کتابونه چې هغه د وړلو حق نه لري یا د وړلو نه دي هغوی دا توقع لري چې دا کتاب موږ ته راکړل شي موږ یې ولولو. دا کتابونه اکثرا تاریخي یا پخواني کتابونه دي چې کله ډېر استعمال شي نو هغه کیفیت یې له لاسه وځي. دوام چاپ او درېیم چاپ هم نشته دی چې بیا سړی راپیدا کړي.
دا ودا ازادي رادیو د نن ورځې لومړی خبري مجله اوس په بل خبري مجله مصطفی صدیقی وړاندې کړی.
بله تشکر از شما سران سب مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر گزارش‌های خبری این مجموعه خبری می‌شنوید که مرکز جدید برای مبارزه جدی با فساد اداری ایجاد شده. یک سرباز آمریکایی در جریان عملیات ضد طالبان در نزدیک لشکرگاه کشته شده است و طبق معمول مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می‌کنیم و برمیگردیم با فهرست کامل‌تر. اما اول آخرین خبرها را بشنوید. سفیر افغانستان در پاکستان در توییترش نوشته کسانی که بیرق پاکستان را تش زدند از حکومت و مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند. برنامه واکسین ضد پولیو در قریه شلتن ولسوالی شیگل کنر آغاز شده است و واشنگتن گفته است ترکیه رسما خواهان استرداد روحانی مذهبی فتح الله گولن شده است. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد آتش زدن بیرق پاکستان توسط شماره از افراد در منطقه میان سپین بولدک و چمن را محکوم کرده و گفته است بیرق از یک اداره خاص نیست بلکه از یک کشور و یک ملت نمایندگی میکند. زاخیلوال دیروز در صفحه تویتر خود نوشت کسانی که بیرق پاکستان را آتش زدند از حکومت و مردم افغانستان نمایندگی نمیکنند. به گفته آقای زاخیلوال بعد از این حادثه حکومت پاکستان راه چمن سپین بولدک را مسدود کرد که به مردم دو طرف سرحد زیان رسیده است. دروازه دوستی در منطقه بولدک چمن از روز چهارشنبه گذشته به این سو بسته است. مقام ها در قندهار می گویند تلاش ها برای بازگشایی این راه کلیدی به شدت جریان دارد. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان جنرال قدمشاه شهیم قرار است به هند سفر کند. به نوشته یک روزنامه هندی جنرال شهیم در هفته آینده با جنرال دالبیر سنگ سوهاگ لوی درستیز قوای مسلح هند ملاقات خواهد کرد. این در حال است که حکومت هند در مورد افزایش کمک‌های نظامی خود با افغانستان غور می‌کند. وزارت دفاع ملی و دفتر لوی درستیز افغانستان هنوز در این مورد چیز نگفتند. مقامات کنر میگویند واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را در قریه شلتن ولسوالی شیگل کنر آغاز کردند. دکتر احسان الله فضلی سرپرست ریاست صحت عامه ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت کمپاین واکسین ضد پولیو اکنون به ساحات شلتن رسیده که در 4 سال گذشته طالبان با تطبیق آن مخالفت میکردند. دکتر فضلی گفته است به دلیل نرسیدن واکسین برای کودکان 4 طفل به این بیماری مبتلا شدند. در تمام افغانستان 6 مورد پولیو ثبت شده، 4 در کنر، 1 در هلمند و 1 دیگر در کندهار. پلیس ایتالیا روز گذشته در مورد بازداشت یک افغان خبر داد که در زیر یک لاری بسته شده و 400 کیلومتر راه را پیموده بود و اساس گزارش‌ها شماره از افراد موتورسایکل سوار که در این مسیر می‌رفتند به پلیس خبر دادند. راننده موتور که از بلغاریا گفته شده در مورد اینکه چگونه این افغان خود را در زیر لاری او بسته کرده بود ابراز بی‌خبری کرده است. لاری از ترکیه به سمت اسپانیا در حرکت بود. سازمان ملل متحد اعدام بی‌محاکمه عادلانه 36 تن در عراق را محکوم کرده است. تلویزیون دولتی عراق گفته است که این افراد روز یکشنبه در زندان در جنوب عراق اعدام شدند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که در جریان محاکمه این افراد تمام مراحل قانونی طی نشده و شماره از آنها زیر شکنجه و رفتار نامناسب اعتراف کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. واشنگتن میگوید که ترکیه رسما خواهان استرداد فتح الله گولن، روحانی مذهبی شده است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده بر متن و جوانب حقوقی این تقاضانامه غور میکند. حکومت ترکیه گولن را به تحریزی کودتای نافرجام ماه جولای در این کشور متهم کرده است، اما خود گولن این اتهامات را رد کرده. رهبران روسیه، جرمنی و فرانسه قرار است در حاشیه کنفرانس 20 کشور اقتصادی جهان موسوم به G20 در مورد وضعیت در شرق اوکراین بحث کنند. افزایش درگیری‌ها در شرق اوکراین و پیچیده شدن وضعیت در کریمیا نگرانی را ایجاد کرده است که آتش بس امضا شده در منسک ممکن است از بین برود. توافقنامه آتش بس در سال 2015 امضا شده بود. اجلاس G20 در 4 و 5 ماه سپتامبر برگزار می شود. و جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به کشورهای بالتیک اطمینان داده که واشنگتن برای تامین امنیت این کشورها تعهدات ناتو را حفظ خواهد کرد. بایدن از رهبران استونیا، لاتویا و لیتوانیا خواست که سخنان دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، را جدی نگیرند. ترامپ به تازگی گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات، ایالات متحده موضوع دفاع از تمام کشورهای عضو ناتو را از تعهدات این پیمان برون خواهد کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم. ما حال پیشگویی آب و هوا.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. غزنی همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11. فیض‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر مطالب و گزارش‌ها. وعده جدید در مورد مبارزه با فساد اداری.
با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشود که مبارزه با فساد به یک وسیله سیاسی تبدیل شود. ما جدن در رابطه حساس هستیم.
از ایجاد مرکز جدید برای مبارزه با فساد اداری به شما میگوییم. گزارش دیگری داریم در مورد کشته شدن یک سرباز آمریکایی در نزدیک لشکرگاه. همچنین در همین مجموعه خبری نگاه میاندازیم به روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. در مسائل جهان میشنوید که سازمان ملل متحد اعدام بی محاکمه عادلانه بیش از 30 تن در عراق را محکوم کرده است. و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت میشنوید این رنگی.
باید دکاندار یک دکاندار باشه، امانتدار باشه. دکانداری یک پول است. باید هر قسم مردم از بالای از این پول تیر شود.
لوی سارنوال افغانستان گفته که اعضای مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری تکمیل شده و به شکل رسمی به کار خود آغاز کرده. فرید حمیدی در محفل افتتاح این مرکز گفت که این مرکز مبارزه جدی را علیه فساد اداری انجام خواهد داد. در این حال شماره از فعالان جامعه مدنی نیز افتتاح این مرکز را یک اقدام نیک دانسته، اما تاکید میکنند که این مرکز باید با شفافیت کامل دوسیه های فساد را مورد بررسی قرار دهد. الیاس صالح خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید اعضای مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری بر اساس معیارهای بلند انتخاب شدند و آنها در روشنایی قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کارهایشان را انجام خواهند داد. فرید حمیدی روز سه‌شنبه در محفل افتتاح این مرکز گفت که اعضای مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری تکمیل شده و این مرکز رسما امروز به کار خود آغاز کرد و اضافه نمود که این مرکز با تعهد کامل علیه فساد مبارزه خواهد کرد.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان و با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشوه که مبارزه با فساد به یک وسیله سیاسی تبدیل شود. ما جدن در رابطه حساس هستیم. نشوه که به خاطر مبارزه با فساد ما عزت و حیثیت و حقوق آزادی و کرامت مردم افغانستان را نادیده بگیریم، بلکه قاطعانه مبارزه میکنیم تمام فرصت‌های کافی محاکمه عادلانه و منصفانه را در جریان رعایت میکنیم.
وای در این حال تعهد سپرد که در کنار این روند با آن ده کسانی که بالایشان اعدام می شوند وقت کافی برای دفاع داده خواهد شد و به اعتراضات و سخنان آنها توجه خواهد شد. لوی سارنوالی افغانستان رهبری مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری را به عهده دارد و این مرکز در گام نخست دوسیه آن تعداد از وزیران، والیان و معینانی که متهم به فسادند را مورد بررسی قرار خواهد داد. ایجاد این مرکز در حال صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا در افغانستان پس از جنگ فساد اداری را مشکل بزرگ برای افغانستان عنوان کرده و تأکید نموده است که عدم همکاری جامعه جهانی با افغانستان را آسیب پذیر می‌نماید. در این حال برخی از فعالان جامعه مدنی افتتاح این مرکز را یک اقدام نیک دانسته، اما تأکید می‌کنند که این مرکز باید با شفافیت کامل دوسیه‌های فساد را بررسی کنند. لیا غزنفر جواد رئیس نهاد همبستگی زنان برای عدالت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کسایی که حال آمدن به این پست ما هم آرزومند هستیم که اینا بتانند کار کنند و اینا رو بگذارند که کار کنند. ما میفهمیم که مثلا چقدر مشکلات وجود داره که اینا رو اگر به کار بگذارند انشالله که میتانند.
این مرکز در حال آغاز به کار میکند که در حال حاضر مردم از فساد در ادارات عدلی و قضایی شکایت دارند، اما لوی سارنوالی تعهد میکند که با افتتاح این مرکز با فساد اداری مبارزه جدی میکند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با باور شما آیا تا کنون حکومت با فساد اداری به گونه جدی مبارزه کرده؟ لطفاً نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام‌های کوتاه بفرستین یا اینکه زنگ بزنین و پیام‌های صوتی بگذارین 0700-2743-61. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند مداخلات سیاسی در امور نهادهای امنیتی و دفاعی کشور وضعیت امنیتی را خراب ساخته است. صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه این موضوع را دیروز به رادیو آزادی گفت. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که حکومت وحدت ملی با تعیین افراد شایسته در ارگان های امنیتی و دفاعی کشور و همچنان مستقل ساختن این ارگان ها می تواند وضعیت موجود در کشور را کنترل کند. صالح محمد صالح یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر مداخلات سیاسی در مقرری ها وضعیت را بدتر ساخته است.
در اینجا مقرری ها طوری که به صلاحیت های حکومت تعلق می گیرد چنین صلاحیت وجود ندارد تا زمانی که رهبران و افراد با نفوذ در جریان قرار نگیرند. بزرگترین فشارها همین است که چگونه منافع یک شخص تامین گردد و حالا طوری است که ما شما شاهدان هستیم.
آقای صالح میگوید افراد در داخل نظام روحیه نیروهای امنیتی را ضعیف ساختند که بجای منافع ملی بیشتر به منافع شخصی و حزبیشان وفادارند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در حال مداخلات سیاسی را در ارگانهای امنیتی و دفاعی سبب به وجود آمدن وضعیت فعلی میخواند که درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح در برخی مناطق کشور ادامه دارد. برای کار آمدن حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی همواره در تماس با قماندانان امنیتی ولایت از طریق مرکز توحید تاکید کرده که هیچ کس حق مداخله در مقرری ها در سکتور امنیتی را ندارد. اما هایا حکومت در دو سال گذشته توانسته است که تعهداتش را بجا کرده و به خاطر بهبود وضعیت در کشور افراد شایسته را مقرر کرده باشد. نظیر احمد احمدزاده یک از دیگر ولسی جرگه در مورد میگوید:
تقریبا که از زیر فشار مورد سکتور امنیتی صورت میگیرد،
طبعا نتیجه منفی می باشد. این ما شما شاید هستیم که یک برادر وکیل هستند، دیگه برادرشان امیر عزیز مربوطیشان می باشد. جمهور را بار بار خواهش کردیم که سکتور امنیتی باید مستقل باشد و لیاقت و شایستگی باید تقرری ها صورت بگیره، نه به زورمنده و به زور و به واسطه.
وزارت داخله افغانستان هرچند این نگرانی ها را رد و یا هم تایید نمی کند، اما می گوید که سیاسیون به جای مداخله باید از اصلاحات در این نهاد حمایت کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در چنین یک حالت مهم این است که سیاسیون مداخله نکنند، به خصوص در بخش مقرری ها. تمام اعتماد باید بالای نیروهای امنیتی و رهبری نهادهای امنیتی وجود داشته باشد. انتظارات را که مردم دارند، زمان ممکن است که نهادهای امنیتی ما استقلالیت خود را داشته باشند.
هر وقت ممکن دی چی استقلالیت ولری زمونگ امنیتی نهادونه.
با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان حکومت را متهم میکنند که قبل از مقرری افراد شایسته و وفادار به نظام تحت فشار برخی افراد قرار گرفته است. صالح محمد صالح عضو ولسی جرگه و حکمت الله صدیقی کارشناس امنیتی به حکومت سفارش میکنند که به خاطر مقرری ها پروسه اصلاحات را آغاز کرده و در صورت مخالفت افراد نام و خواست های آنان را به مردم افشا نماید.
هفت و 45 دقیقه به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد آتش زدن بیرق پاکستان توسط شماره از افراد در منطقه میان سپین بولدک و چمن را محکوم کرده و گفته است بیرق از یک اداره خاص نیست، بلکه از یک کشور و یک ملت نمایندگی میکند. دروازه دوستی در منطقه بولدک چمن از روز چهارشنبه گذشته به این سو بسته مانده است. لوید رستیز قوای مسلح افغانستان جنرال قدمشاه شهیم قرار است به هند سفر کند. به نوشته یک روزنامه هندی، جنرال شهیم در هفته آینده با جنرال دالویر سنگ سوهاگ لوید رستیز قوای مسلح هند ملاقات خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. مقامات کنر میگویند واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را در قریه شلتن ولسوالی شیگل کنر آغاز کردند. واشنگتن میگوید که ترکیه رسما خوان استرداد فتح الله گولن روحانی مذهبی شده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده بر متن و جوانب حقوقی این تقاضانامه غور میکند. رهبران روسیه، جرمنی و فرانسه قرار است در حاشیه کنفرانس 20 کشور اقتصادی جهان موسوم به G20 در مورد وضعیت در شرق اوکراین بحث کنند. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به کشورهای بالتیک اطمینان داده که واشنگتن برای تامین امنیت این کشورها تعهدات ناتو را حفظ خواهد کرد. واشنگتن پست در مقاله در مورد افغانستان علتهای جنگ در کندوز را تحلیل کرده. در این مقاله از قول تحلیلگران آمده که کندوز می تواند از چندین لحاظ برای طالبان اهمیت داشته باشد. نزدیکی با سرحد و راه داشتن با کشورهای آسیای مرکزی، فراوانی کشتهای گندم و برنج و کلیدی بودنش در شمال افغانستان، به دور از مرکز اصلی طالبان در جنوب این کشور. در ادامه این مقاله می‌خوانیم که با توجه به انتقاد مردم از اختلافات روان میان رهبران حکومت، حملات تازه طالبان برای حکومت افغانستان بی‌ثبات کننده پنداشته می‌شود. در این مقاله واشنگتن پست آمده است که فرماندهان جهادی پیشین که نیروهای زیاد در کندوز شمال شرق تحت کنترلشان است، از عمده‌ترین منتقدان حکومت هستند. با وصف این همه، روزنامه میگوید چارلز کلیفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به خبرنگاران گفته که قندوز هرگز سقوط نخواهد کرد و آنان در کنار نیروهای افغانستان ایستاده خواهند شد. با وصف این همه، روزنامه میگوید چارلز کلیفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به خبرنگاران گفته که کندوز هرگز سقوط نخواهد کرد و آنان در کنار نیروهای افغانستان ایستاده هستند. واشنگتن پست با نگاه بر وضعیت امنیتی در هلمند هم نوشته است که تیاره‌های جنگی ایالات متحده آمریکا و نیروهای خاص این کشور هم در جریان درگیری‌های اخیر به هلمند فرستاده شدند. روزنامه از قول مقام‌های نظامی آمریکا نوشته که 100 تن از سربازان اضافی برای کمک با نیروهای امنیتی افغانستان و حفظ شهر لشکرگاه به هلمند اعزام شدند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم در شماره تازه خود به اعزام نیروهای آمریکایی به هلمند با هدف کمک در جلوگیری از افتادن مناطق به دست طالبان نوشته است. گاردین اما از قول جنرال چارلز کلیفلان سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان نوشته که نیروهای تقویتی آمریکایی سرگرم یک ماموریت موقتی برای آموزش پلیس افغانستانند، اما او به خاطر آنچه دلایل امنیتی خوانده از ارائه معلومات در مورد اینکه این نیروها تا چه زمان در هلمند باقی خواهند ماند خودداری کرده است. در ادامه این مقاله آمده که جنرال کلیفلان شمار دقیق سربازان آمریکایی را هم مشخص نساخته و صرفاً گفته که در حدود 100 نفر. اما گاردین نوشته است منابع در هلمند گمان می‌کنند که حدود 130 سرباز آمریکایی به میدان هوایی جایی که در آن مستقر خواهند بود رسیدند. حالا بشنویم که اردوی ایالات متحده آمریکا کشته شدن یک سرباز آمریکایی در ولایت هلمند را تایید کرده است. بیشتر در این مورد از سید سمع عباس می‌شنویم.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که وضع صحی یک سرباز این کشور که دیروز در نتیجه انفجار در ولایت هلمند زخمی شده خوب است، ولی در مورد هویت عسکر کشته شده این کشور چیز نگفته است. با گفته اردوی آمریکا انفجار دیروزه در نزدیکی شهر لشکرگاه بالای یک گزمه مشترک قوای افغان و آمریکایی صورت گرفته و وزارت دفاع آمریکا در اعلامیه خود در مورد زخمی شدن 6 عسکر افغان در این حادثه اظهار همدردی عمیق نموده است. سخنگوی قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان با تایید کشته و زخمی شدن سربازان در هلمند یک بار دیگر تاکید نمود که سربازان آنها در جنگ‌های مستقیم با طالبان اشتراک نمی‌کنند. با شدید شدن حملات طالبان در ولایت هلمند در هفته جاری بیش از 100 سرباز آمریکایی به این ولایت فرستاده شدند که در لشکرگاه جابجا گردیدند. جنرال چارلز کلیولند در صحبت با خبرنگاران در کابل در مورد وضعیت هلمند گفت در بعضی ولسوالی های این ولایت حملات طالبان نسبت به گذشته شدیدتر می باشند. قوای هوایی آمریکا در این ولایت بر مراکز طالبان بمباردمان می کنند، اما به گفته جنرال کلیولند قوای تازه فرستاده شده تنها در تعلیم سربازان افغان کمک می کند. وزارت دفاع آمریکا تا حال نگفته است 2 عسکر آمریکایی که قربانی انفجار ماین شدند در منطقه چه می کردند، اما افزود که این 2 سرباز اعضای گروه ماموریت تعلیم و تربیت بودند. در آخر دیده می شود که نظامیان آمریکایی برای تنظیم حملات هوایی بر اهداف طالبان در این منطقه به سربازان افغان کمک می کنند. در سال روان میلادی این اولین سرباز آمریکایی می باشد که در یک حمله طالبان مسلح کشته می شود. در ماه جنوری هم یک مامور آمریکایی در هلمند کشته شده بود. قوای خاص بحری آمریکا در سال 2010 میلادی در عملیات ضد طالبان در هلمند داخل شده و به قوای افغان کمک می کردند. سربازان قوای بحری آمریکا کمک کردند که قوای افغان بتوانند کنترل را بر ولایت هلمند حفظ نمایند و در این عملیات صدها سرباز قوای ائتلاف کشته و زخمی شدند. در سال 2014 قوای خارجی از هلمند بیرون شدند و از آن وقت به این سو جنگجویان طالبان گاه ناگاه ادعا کردند که ولسوالی ها را تصرف نمودند. آمریکا فعلا در افغانستان 9800 سرباز دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا بشنویم که وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان بیش از 300 آپارتمان رهایشی تکمیل شده واقع در خوشحالخان شهر کابل را افتتاح کرده است. او روز سه‌شنبه این افتتاح این آپارتمان‌ها گفت که در دیگر نقاط شهر کابل نیز به‌زودی شهرک‌های جدید افتتاح خواهند شد. بیشتر اینجا از سحر لیوال می‌شنویم.
وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان میگوید به کمک چین و قطر در آینده نزدیک بیش از 10,000 آپارتمان رهایشی در شهر کابل ساخته خواهد شد. سید سعادت منصور نادری این موضوع را روز سه‌شنبه این افتتاح شهرک رهایشی خوشحالخان شهر کابل مطرح کرد و افزود کار اعمار شهرک خوشحالخان در سال 1391 هجری شمسی آغاز گردید و پس از یک وقفه کار اعمار شهرک تکمیل شده است.
پروژه خوشحالخان امروز الحمدلله ما افتتاح میکنید. در هفته آینده پروژه خواجه رواش که یکی از مجتمع های بزرگ رهایشی در سطح کشور ماست، شما شاهد افتتاح از او خواهد شده. پروژه امارات او هم یکی از مجتمع های بزرگ رهایشی دیگه وزارت شهرسازی و مسکن است، انشاءالله در ماه آینده شما شاهد افتتاح از او خواهد شده.
آقای نادری گفت پروژه شهرک خوشحالخان دارای 21,000 متر مربع مساحت بوده و تعداد آپارتمان های آن به 312 می رسد که 8 بلاک در 10 طبقه اعمار شده است.
گزارش بود از سحر لیوال. و حال هم در مسائل جهان بشنویم که سازمان ملل متحد اعدام بدون محاکمه 36 تن را در عراق محکوم کرده است. جزئیات این اینجا از سید سمیع عباس.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز سه‌شنبه در مورد خالیگاه ها و نارسایی ها در روند عدلی و قضایی در محاکمه یک تعداد افراد مشکوک اظهار نگرانی کرده است. سخنگوی این اداره سیسل پویلی به خبرنگاران گفت حکومت عراق این افراد را بدون اسناد و شواهد موثق اعدام کرده است. سیسل پویلی افزود کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اعدام این 36 نفر اظهار تأثیر کرده است. این افراد در رابطه با کشتن 1700 مؤثر نظامی توسط گروه به نام دولت اسلامی در سال 2014 میلادی اعدام شدند. به گفته پویلی در روند محاکمه این افراد ضعف و نارسایی وجود دارد که قابل تشویش می باشد. سیسل پویلی افزود وکلای مدافع افراد اعدام شده از سوی محکمه تعیین شده بود و آنها در جریان محاکمه برای دفاع از این مردم اقدام درست نکرده و تا اعلان حکم محکمه بسیار کم صحبت کردند. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت
We are concerned that the individuals who have been executed were.
ما نگرانی داریم که این افراد به اساس اسناد اعدام شدند که توسط جاسوسان و مخبران سری ارائه شده است. از افراد بازداشت شده به زور شکنجه اقرار گرفته شده و در مورد ادعاهای 19 متهم که با زور شکنجه از آنها اقرار گرفته شده است تحقیق صورت نگرفته. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات عراق خواسته است که در محاکمه متهمین به کشتار سربازان باید تمام اصول و قواعد محاکمه و مراحلی که در سیستم قضایی وجود دارد عملی شود و این محاکمه به نیت انتقام انجام نشود. پویلی میگوید در حدود 1200 نفر در عراق حکم اعدام گرفته و انتظار اعدام خود هستند. ما از مقامات عراق می خواهیم که تمام اعدام ها را متوقف بسازد و در مورد سیستم عدلی و قضایی این کشور بررسی های همه جانبه را انجام بدهد. پویلی در این مورد دیروز در یک کنفرانس خبری که در واکنش به اعدام ها در عراق در مرکز سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود توضیحات داد.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید.
رنگ های
زندگی.
اسم وهاب است که از موبایل فروشای کابل.
میخواستم در مورد امی کار بار دکانتان هستن بپرسیم، شما در امی دکانی که هستین صرف موبایل است یا دیگه بعض وسایل دیگه الکترونیکی هم دیجا وجود داره؟
به حساب موبایل است و کاورایش است، دیگه چیزی ندارم به اینجا، صرف به خاطر تکنولوژی روز موبایل است.
بله، مثلا میشه بگین که کدام نوع موبایل ها و از کجا وارد میشه این امی اجناس؟
تلفن های گلکسی است، آیفون است، هواوی است، اینو کلشون از دبی واردات شده.
مثلا خوبترین موبایل از کجا هست؟
خوبترین موبایل خوب همین آیفون است، به فرمایش کالیفرنیا آمریکا ساخته میشه، اصلا ساختش چین است، سامسونگ هم همچنان همین قسم است، یا که از کلا اورجینال است.
نسبت به سابق قیمت ها چطور است؟ کم شده یا یکی بالا رفته؟
مختلف است، مثلا مدل دیگه اش میره، مدل نوشه به بازار میره، قیمتش هم در حالت ثابت است.
خودت که استفاده میکنین مثلا کدام نوع موبایل است که کار میگیرین و دیدین که نتیجه خوب داده؟
من از کلشون بیشتر استفاده کنیم خب بیشتر از وابی
و میخواستم در مورد مشتریایتان بپرسم که شما وقتی که موبایل ها رو مفروشین دوباره مثلا اگر یک مشکل پیدا میکنه چطور اول دوباره پس برشان چنج یا تبدیل میکنین یا چطور؟
اینجا کمپانی هست مثلا سافتیر وارنتی میتر سافتیر وارنتی باشه کمپانی ها زیمارش هست برشان تبدیل میکنه
این کدام خاطری جالب هم براتان رخ داده که یعنی یک مشتری پیسه را داده موبایل نگرفته و تو گپا
وی تو واقعیت ها زیاد فهمده مثلا پیسه را داده تلفن از یادش رفته یا تلفنش از یادش رفته
یا تلفن نگرفته پیسه را
پیسه نداده وی تو واقعیت ها خود معمولا دکان هست خود میای پیش میاییم باید دکانداری تک دکاندار باشه اما امانتدار باشه دکانداری یک پول است باید هر قسم مردم از بالای از این پول تیر شدن
سلامت باشین
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و در این برنامه با